شنبه د سلواخې 25مه د فبروري 14مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر اوبه جوړه خبرونې په منځني صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. که انټرنیټ ته شئ بیا مو په ازادي راډیو ډاټ کام کې موندلی شئ. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد چیبر د شمشاد ځدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. سهار مو شایسته. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې پاکستان په سلګونو افغان ملایان له خپلې خاورې ایستلي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د کونړ د مرکز او نړۍ ولسوالۍ د لارې د پرانیستلو لپاره پوځي عملیات روان دي. په اوکراین کې د نوي اوربند په درشل کې یو ځل بیا جګړه توده شوې او د امریکا ولسمشر په متحده ایالاتو کې د دریو مسلمانانو وژنه وحشیانه عمل وباله. د خبرونو تفصیل. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د مرکز اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ د غځېدلې لارې د خلاصولو لپاره یې پرون سهار عملیات پیل کړل. راپورونه وایي وسلوالو کسانو پر دې لار ماینونه شخ کړي او له یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل
عملیات جریان داره اما مشکل زیاد است که تقریبا 25
هزار ماین دوام لري مګر یو ستونزه موجوده ده چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 25 ماینونه ځای په ځای کړي. له یادو ماینونو څخه افغان ځواکونو 8 ماینونه خونسه کړي او د نورو لټون روان دی.
د کونړ امنیه قمندان زیاته کړه چې د دغو عملیاتو په بهیر کې درې وسلوال بشل شوي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې 9 ولایتونو لپاره د والیانو په دندو وګماري چې د کار ښه وړتیا ولري. افغان حکومت په روسیو کې د 4 ولایتونو لپاره والیان، د 3 ولایتونو لپاره د والی مرستیالان او د هرات د 8 ولسوالیو لپاره ولسوالان وټاکل. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه ادارې ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د پاتې 9 نورو ولایتونو لپاره ډیر ژر وړ کسان د والیانو په توګه معرفي شي.
تلاش کیږي چې داسې اشخاص او افراد او تیرې پر دندو وګمارل شي په کلیدي پوستونو باندې چې هم د کار لازمه توانایي ولري او هم ټولنې د مختلفو قشرونو څخه سیاسي استازیتوب وکړای شي.
دا لا څرګندنه ده چې دغه والیان به کله ټاکل کیږي خو افغان حکومت وایي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان او نایجیریا د والیبال د ملي ټیمونو ترمنځ درې دوستانه مسابقې وشي. د والیبال د فدراسیون رئیس محمد جونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې دغه مسابقې په اپریل میاشت کې وشي.
در ماه اپریل تیم نایجیریا بر اساس درخواست از اونا به افغانستان میان و همراه تیم ملی ما تمرین مشترک و سه مسابقه دوستانه را خواهد داشتن.
دا به دریم ځل وي چې افغانستان د بهرنیو هیوادونو د والیبال ټیمونو د مسابقو کوربه توب کوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو، روسیا او روس پلوه بیلتون غوښتون کې د اوکراین د ختیځ لپاره د تازه اوربن له اصل نه په سرغړونی تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی وویل روسیې د اوکراین په دیبلتسیف سیمه کې د هوایي دفاع سیستم، ګڼې توپخانې او پیچلي راکټ لانچرونه ځای پر ځای کړي دي. جین ساکی وویل واشنگتن استخباراتي اطلاعات لري چې روسیه په پام کې لري د اوکراین یاغیانو ته په زیاته اندازه وسلې ولي شي. ټاکل شوې ده چې سر له سبا په اوکراین کې اوربن نافذ شي خو روس پلوه بیلتون غوښتونکو د دې اوربن په درشل کې بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر د هغو درویو مسلمانانو وژنه وحشیانه او ظالمانه وبلله چې په نارت کارولینا کې ډزې پرې وشوې. باراک اوباما وویل هیڅوک باید په امریکا کې د خپل دین لپاره هدف ونه ګرځي. د امریکا ولسمشر په دې اړه تېره ورځ اعلامیه خپره کړه او پرون د امریکا عدلیې وزارت وویل د دې پیښې چې د فبروري په 10مه وشوه له فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی سره یو ځای تحقیقات کوي. د وژل شویو کسانو کورنیو له ولسمشر غوښتي دي چې د پیښې پر تحقیق ټینګار وکړي څو معلومه شي چې تورن کس کریک سټیفن هیلز دا کسان ولی وژلی دي. آیا د وژلو علت دا و چې دوی مسلمانان دي؟ د عراق امنیتي ځواکونو په انبار ولایت کې پر یوه هوایي اډه د اسلامي دولت ډلې یوه حمله شنډه کړه. د دې ډلې سخت دریځو وسلوالو پرون پر عین الاسد هوایي اډه چې د امریکا د پوځ شاوخوا 300 پرسونل پکې د عراق پوځیانو ته روزنه ورکوي حمله وکړه. امریکایی او عراقی چارواکی وایي په حمله کې 8 سخت دریز وسلوال وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویل په دې جګړه کې کوم امریکایي پوځي دخیل نه و. پر دې هوایي اډه په داسې حال کې حمله کیږي چې تر دې پیښې 2 ساعته مخکې د اسلامي دولت ډلې پر بغدادي ښارګوټي چې اکثریت اوسیدونکي سنیان دي او لا هم د دولت په کنټرول کې دی حمله پیل کړه. دا چې آیا د اسلامي دولت ډلې جنګیالي پر دې ښارګوټي کنټرول لري کنه زد او نقیز راپورونه ورکړل شوي دي. او روسي خبردارې چې په آذربایجان کې د ازادي راډیو پر خبریالي خدیجه اسماعیلوفه نوي تورونه لګېدلې دي. د دې مدافع وکیل وویل چې پر دې د اختلاس غیر قانوني پانګونې مالیې نه ورکولو او له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې تورونه پورې شوي دي. که چېرته اسماعیلوفه په دې تورونو متهم شي دا به تر 2 کلونو پورې زنداني شي. اسماعیلوفه پر ځان لګېدلې تورونه ردوي. دا د ډسمبر له 15 تر اوسه په توقیف کې ده. د اسدی راډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې پاکستان په سلګونو افغان ملایان له خپلې خاورې افغانستان ته اړولي. بیا مو د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویان را ښخولی چې نوي والیان به کله ټاکل کیږي.
دا به نشي سړی ویلی چې ټول تغییرات به په یوه ورځ راځي، ځکه ممکنه نه ده. ولې په دې کې شک نشته چې حکومت تغییراتو ته متعهد دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت له تازه اندېښنو مو هم په دې خبري مجله کې خبرو.
متاسفانه په دې وروستیو کې هغه راپورونه چې موږ ته رارسېږي د امنیتي پیښو په اړه، هر ورځ موږ په معارف مربوط ځینې بریدونه لرو، وژنې دي، تښتونې دي او نیونې دي.
د کرکټ د نړیوال جام لوبي پیل شوې، په دې اړه به واوري او د خبرونې په ورسوي کې د خولیو له یو شوقي سره شخېدلی.
زه اکثرا په پسرلی کې قندري خولی په سر کوم چې زما ډېر خوښیږي، او په زمن کې ازبکي یا سرې خولیګانې چې دي په سر اومه.
افغان چارواکي وایي په پاکستان کې نارجستر شوي دینی مدرسې تړل شوي او هغه افغان طالب علمان افغانستان ته پتاګړ شوي چې هلته یې دینی زده کړې کولې. پاکستانی رسنۍ راپور ورکړی چې شاوخوا 4.5 سوه افغان ملا امامان له پاکستان افغانستان ته ستنېدو ته اړ ایستل شوي دي. یو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري. پاکستان د افغان طالبانو او حقاني شبکې په ملاتړ تورن شوی دی. د پېښور پر یوه ښوونځي پر یو پوځي ښوونځي د ډسمبر میاشتې تر برید وروسته په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. سالم محمد سالی په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
پاکستانی رسنی وی په وروستیو ورځو کې شاوخوا 4.5 سوه افغان ملا امامان د پاکستان له بیلابیلو برخو راټول او افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. خو په پاکستان کې افغان چارواکي بیا وایي چې دغه تازه ستانه کړی سوي افغانان تر ډیره د خیبر پښتونخوا ایالت د دینی مدرسو زده کوونکي دي. په پېښور کې افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل آزادی رادیو ته وویل پاکستان په وروستیو کې د ناراجستر سویو مدرسو په تړلو پیل کړی او له دې سره پلسګونو افغان طالب العلمان افغانستان ته په تګ مجبور سوي دي.
مدرسې رستار نه وي، حکومت سره دي بند نو دې کې زمونږ د افغانان هم چې ځکه کولې وي مجبور شو چې خپل وطن ته لاړ شي.
یو شمیر کارپوهان بیا افغانستان ته د افغان طالب العلمانو او ملایانو د ستنولو اقدام ته د شک په سترګه ګوري. احمد سیدی چې په پاکستان کې یو وخت افغان ډیپلوماټ وو یو له دغو کسانو دی.
سخت کوشش لرم چې دا ملایان بلته چې څه نوی دلته په افغانستان کې یعنی بل جنجال ایجاد نکړي. دې لپاره چې هغه افغانستان تیراز یې اول خو له هر ولایت نه دی، بیا له افغانستان دا توان هم لري چې دا کنټرول کړي، که د ضرر لاندې وایسي کوشش لرم چې دا یو بل چالو نه افغانستان نه مشکل لپاره.
د دسمبر په نیمایي کې د پېښور پر یوه پوځي ښوونځي تر برید وروسته چې په نتیجه کې یې نږدې 1.5 سل کسانو وژل سول. پاکستان په دې هیواد کې پر میشتو افغان کډوالو فشارونه زیات کړل. د پاکستان ټوډې ورځپاڼې د راپور له مخې تر دې پېښو وروسته د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په زرګونو افغانان نیول سوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د وروستي راپور له مخې د روان میلادي کال له پیله 2000 افغانان په خپل خوښه افغانستان ته ستانه سیوی او 2000 نور په زوره د تورخم له لارې افغانستان ته اړول سیوی دي. ټاکل سوی په نږدې ورځو کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د کډوالو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان موسوی تیر اونۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له مشر سره چې پر خیبر پښتونخوا ایالت واکمن دی پر همدې مسله خبرې وکړې. که څه هم د افغان سفارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې عمران خان ډاډ ورکړې تر دې وروسته به راجستر سوي افغان کډوال نه ځورول کېږي، خو داسې ښکاري چې افغان کډوالو ته لا هم دغه ستونزه متوجه ده. افغانستان وخت نا وخت پر پاکستان تور پوری کړی چې په خپل خاورې کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او دغه وسلول په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو پوځیانو حمله کوي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي.
جنگسالاران
مگر مصروف شده ماندیمم شما
داشتن مدیریت جدیت و قاطعیت میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دلش را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن طرفدار
وقتونه او د چیرو بدلون
فهم کولش دی او کسانو نفوذ در کنترل باندې را ولی قانونی کی
په دې اړه تحقیقاتی راپور دوشنبه د سهار په اتنیمو او نهنیمو او سه شنبه په لسنیمو او یو لسنیمو بجو ل آزادۍ رادیو.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې 9 ولایتونو لپاره د والیانو په دندو وګماري چې د کار ښه وړتیا ولري. افغان حکومت په وروستیو کې د 4 ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل، نور ولایتونه د سرپرستو والیانو لخوا اداره کیږي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویان تواب غورڅنګ د مرکې په پیل کې سالم محمد سالی ته وویل هڅه کوي د پاتې 9 نورو ولایتونو لپاره ډیر ژر وړ کسان د والیانو په توګه وټاکي، خو دغه کار مشورې او دقت ته اړتیا لري.
په تیرو 2 میاشتو کې موږ په 4 ولایتونو کې د والي په سطحه تغیرات درلودل، په 3 ولایتونو کې مو د والي د مرستیال په سطحه تغیرات درلودل، او د هرات پاتو ولسوالیو کې مو یعنی په هغه ولسوالیو کې چې ولسوال صاحبان یې د آزاد سیالۍ د لارې نو استخدام شوي په هغه کې مو د ولسوال په سطحه هم تغیرات درلودل. د ریفورم او د اشخاصو او افرادو بدلون د ریفورم د پروسې یوه برخه ده چې البته دا هم مشورې ته ضرورت لري او هم لازم دقت ته تلاش کیږي چې داسې اشخاص او افراد او تیرې پر دندو وګمارل شي په کلیدي پوستونو باندې چې هم د کار لازمه توانایي ولري او هم ټولنې د مختلفو قشرونو څخه سیاسي استازیتوب وکړای شي.
بله غورځان صاحب، ویل کېږي په هغه ولایتونو کې چې اوس سرپرست والیان دندو ته دوام ورکوي د بیا رغونې چارې ټکنې سوي دي، د حکومتوالۍ چارې متاثرې سوي دي، دغه ستونزه څومره جدي ده ستاسو په نظر؟
البته پرې کې شک نشته سرپرست والی صاحبان په مالی اجراتو کې او په استخدام کې هغه یو سلسله واکونه نه لري، لیکن عادي د بیوروکراسۍ پروسه په نورمال شکل ادامه لري. د خلکو غوښتنو، د خلکو عرایضو، د خلکو سره کار په ښه شکل ادامه ورکول کېږي. له دې بابته کوم خاص مشکل موږ ولایتونو کې نه لرو.
خلکو سره یو پوښتنه مطرح ده چې د پاتې ولایتونو لپاره دغه والیان دقیقا څاټ کل کوي چې کله ټاکل کیږي؟
د تغییرات پروسه البته یو ډیره دوامداره پروسه ده او دا هم دقت ته ضرورت لري، هم مشورې ته ضرورت لري، هم د اشخاص او افرادو د توانایي او ظرفیتونو لازم ارزیابۍ ته ضرورت لري. نو دا به نشي سړی ویلی چې ټول تغییرات به په یوه ورځ راځي، ځکه ممکنه نه ده. ولې په دې کې شک نشته چې حکومت په سیمه ییزه سطحه تغییراتو ته متعهد دی، خو وخت به تا به نخلي په دې خاطر چې ټول تغییرات په یوه ورځ نشي کیدلی چې منځته راشي.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاند تواب غورځنګ. خبری مجله په منځنی صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د کرکټ نړیوال جام په نیوزیلند کې پیل شوی دی. نیوزیلند لومړی له سریلانکا سره لوبه کوي. نیوزیلند بیټنګ کړی دی، تر اوسه پورې 321 منډې کړي دي. 6 لوبغاړي سوځېدلي دي. البته د نیوزیلند 500 ورونه پوره شوي دي او دغه هدف کم نه دی، زیات هدف دی. سریلانکا په ځواب کې تر اوسه پورې 26 منډې کړي دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د سریلانکا شپږم اوور هم پوره شو. د سریلانکا د منډو اوسط 4.12 دی او د نیوزیلند ټول اوسط 6.28. وبجو 15 دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د مرکز اسداباد او نړۍ ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې لارې د خلاصولو لپاره پرون سهار عملیات پیل کړل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي هڅه کوي داسې کسان د پاتې 9 ولایتونو لپاره د والیانو په دندو وګماري چې د کار شوړتیا لري. ټاکل شوی په کابل کې د افغانستان او نایجیریا د والیبال د ملي ټیمونو ترمنځ درې دوستانه مسابقې وشي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیا او روس پلوه بلتون غشتون کې د اوکراین د ختیځ لپاره د تازه اوربن له اصل نه په سرغړونې تورن کړل. د امریکا جمهور رئیس د هغو دریو مسلمانانو وژنه وحشیانه او ظالمانه وبلله چې په نارت کارولینا کې ډزې پرې وشوې. اوباما وویل هیڅوک باید په امریکا کې د خپل دین لپاره هدف ونه ګرځي. او عراقي امنیتي ځواکونو په انبار ولایت کې پر یوه هوایي اډه د اسلامي دولت ډلې یوه حمله شنډه کړه. وړاندې به په خبرونه کې د کرکټ په اړه معلومات درکړو، خو اوس د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. جان قالی کوزای کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکي د پاکستان حکومت د افغانستان د امنیتي ادارو د فعالیت ستاینه کړې چې په پېښور کې په یو ښوونځي باندې د دسمبر میاشتې د حملې څو تنه عاملان نیولي او دا د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتېدو علامې دي. ورسپانه لیکي د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا خبریالانو ته په دې اړه وویل چې افغان حکومت د پېښور د حملې په تړاو شپږ کسان نیولي دي. نیویارک ټایمز زیاتوي د افغان حکومت اقدام او د پاکستاني چارواکو ستاینه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په اړیکو کې یو ډول بدلون ښیي او داسې ښکاري چې پاکستان ته د جمهور رئیس اشرف غني د سفر وروسته د افغانستان په اړه د پاکستان د خبرو لهجه بدله شوې او تر ډېره حده د همکارۍ روحیه پکې حس کیږي. ورسپانه وړاندې لیکي دا چې د چین د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې هیواد حاضر ده د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړتوب وکړي، ښیي چې پاکستان ممکن چین ته وعده او ډاډ ورکړی وي چې طالبان به د سولې مذاکرو ته وهڅوي. نیویارک ټایمز لیکي په تیر وخت کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې شوې وې، خو له یوې لنډې مودې وروسته د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د بې باورۍ فضا حاکمه شوې وه. د ورسپانې په باور دا ځل د پرله پسې اقداماتو او د جګپوړو پاکستاني چارواکو د ویناو پر اساس دا هیله شته چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ فضا دوام وکړي. واشنگټن پوسټ ورسپانې د اسامه ابن لادن د وژنې مسله یاده کړې او لیکي د پاکستان په ایبټ آباد کې د 2011 کال مې میاشت کې د امریکا د خاصو ځواکونو له عملیاتو راهیسې چې اسامه ابن لادن پکې وژل شوی و، دې پوښتنې د خلکو ذهنونه مشغول کړي چې د پاکستان امنیتي چارواکي تر کومه حده اسامه ابن لادن ته د پناه ورکولو په کار کې دخیل و. واشنگټن پوسټ لیکي د پاکستان د استخباراتو یو پخوانی چارواکی وایي له احتمال لرې نه ده چې د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI یوې برخې د اسامه ملاتړ کاوه. دا خبره جنرال اسد دورانی چې په 1990 لسیزه کې د ISI رئیس و الجزیره تلویزیون سره مرکه کې کړې ده. د واشنگټن پوسټ خبریال کارلوتا گال هم تیر کال لیکلی و چې ISI د اسامه ابن لادن لپاره یوه خاصه څانګه جوړه کړې وه چې په خپل سر به کار کاوه او کارکوونکي مجبور نه وو چې جګپوړو چارواکو ته توضیحات ورکړي. ورسپانه لیکي د دې ډول ادعاو ثابتول او تشریح کول اسانه کار نه دی، خو د جنرال دورانی څرګندونې مهمې دي او پاکستان ممکن د هیواد په دننه او بهر کې د یوې بلې سیاسي ماجرا د مخنیوي په مقصد غوره ګڼلی وي چې ځان بې خبره وښیي.
نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې مو د نیویارک ټایمز په وینا واوریدل چې د افغانستان او پاکستان اړیکې بهتر شوې دي. نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام له دریو تر 5 بجو پورې همدا مسله چیړي چې آیا د افغانستان او پاکستان اړیکې په رښتیا ښه شوې دي. تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ.
افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د 2015 د کرکټ نړیوال جام ورستی خبرونه د ازادي رادیو ویب سایټ او فیسبوک لاري.
په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه له بنگلاديش سره د چهارشنبه په ورځ خو دغه وس د نیوزیلند او سریلانکا لوبه روانه ده. نیوزیلند په 500 ورونو کې 321 منډې کړې دي او سریلانکا په ځواب کې تر اوسه 29 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوسېدلې. وړاندې د کرکټ په اړه نور معلومات هم درسره شریکوو، خو اوس به د افغانستان د پوهنې د وزارت اندېښنه درسره شریکه کړو. د دې وزارت ویاند کبیر حکمل ازادي راډیو ته وویل که پر ښوونځیو د مخالفانو د حملو مخه ونه نیول شي، د پوهنې پر بهیر به ناوړه اثر پرې باسي. دا په داسې حال کې ده چې په تازه شپو ورځو کې د کونړ او ننګرهار په ولایتونو کې مخالفانو پر ښوونځیو حملې کړې دي. د پوهنې وزارت چارواکي دا هم وایي چې ولسمشر اشرف غني په هیواد کې د نویو ښوونځیو د ودانولو لپاره یوه طرحه ترتیب کړې ده. خان محمد سیند له کابله راپور لري.
د ښوونځیو سوځول او ورانول او د ښوونکو او زده کوونکو وژل هغه څه دي چې د افغانستان د پوهنې وزارت یې اندېښمن کړی دی. د پوهنې وزارت ویاند کبیر حقمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا حملې کولی شي چې د تړلو ښوونځیو د بیا فعالولو هڅې ټکنۍ کړي.
متاسفانه په دې وروستیو کې هغه راپورونه چې موږ ته رارسېږي د امنیتي پیښو په اړه، هر ورځ موږ په معارف مربوط ځینې بریدونه لرو، وژنې دي، تښتونې دي او نیونې دي، او په همدې ترتیب سره څومره چې د ناامنیو لمن پراخېږي، لکه چې د افغانستان د هرې برخې ژوند له خطر سره مخامخ کوي، همداسې د معارف سیستم او روان هم له ستونزو سره مخامخ کوي.
راپورونه وایي په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت د مهمند درې په ولسوالۍ کې د نجونو پر یوه ښوونځي او د کونړ په ولایت کې د هلکانو په دوو ښوونځیو حملې شوي او زیان ور رسېدلی دی. په خوا تر دې هم په ځینو ولایتونو کې یو شمیر ښوونځي د مخالفینو په لاس ویجاړ شوي دي. د پوهنې وزارت ویاند له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې پر ښوونځیو ښوونکو زده کوونکو دی د مخالفینو د حملو مخه ونیسي. په عین وخت کې امنیتي ځواکونه وایي چې د ښوونځیو ساتلو ته تدابیر نیولي دي. د دې هیواد ښوونځي په داسې شرایطو کې ورانېږي چې دا هیواد د ښوونځیو لکه مخ سره مخ دی او په زرګونو زده کوونکي په خیمو او یا آزاده فضا کې زده کړې کوي. د دې ستونزې د کمولو لپاره په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پوهنې وزارت ته سپارښتنه کړې چې د نویو ښوونځیو ودانولو ته پلانونه ترتیب کړي. د دې وزارت ویاند کبیر حقمل په دې اړه وویل:
دونه وړاندې د افغانستان ولسمشر سره مجلس درلود، یو نوی طرحه ورته رامنځته شوې ده چې ان شاء الله په راتلونکو کلونو کې به په لوړه سطحه ښوونځي او په ډېر ښه کیفیت سره جوړ شي، او دې برخه کې موږ د مشخصې بودیجې غوښتنه هم کړې چې ور سره منلې ده. پراخ پلان سره ان شاء الله روانې د نوي کال لپاره چې د افغانستان شرایط اجازه راکړي، ملاقات خدمات ورسول شي، د افغانستان خلکو ته د معرفي برخه کې نسبت نور کلمه.
د پوهنې وزارت مسؤلینو له دې مخکې ویلي و چې شاوخوا 20% ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په جماعتونو او یا کرایي کورونو کې زده کړې کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
او د ماشام لوو د سهار ترو پورې آشنا رادیو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، او په همدې سپو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پورې آزادي رادیو اوریدلی شي. یو نړیواله مسله راخلو بیا کرکټ ته ورځو. د اوکراین له ختیځ څخه د جګړې راپورونه ورکړل شوي چې له ټانکونو پکې استفاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین حکومت د اوربند په دورشل کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره جګړې ته ادامه ورکوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له سالم محمد صالح څخه اورو.
د ازوف په نامه د اوکراین دولت په لوقتي پرونو راپور ورکړ چې د دونیتسک په ولنواخسک سیمه کې د بیلتون غشتونکو له جنگیالیو سره په درنه جګړه واوښته. راپور نوی په دې جګړه کې د توپونو ډزې هم سوي دي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع د شورا منشي اولی تورچینوف ادعا وکړه چې دولتي ځواکونو په سیمه کې پر څو کلیو ولکه ټینګه کړې ده. په دې شخړه کې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي. د دونیسک په ارتمیفسک سیمه کې پر یو شوندی یو توغندۍ لګیدلې چې یو وکلن هلک یې وژلی او څلور نور کسان یې ټپیان کړي دي چې درې ماشومان دي. د جګړې دواړه لوري یو او بل پر شوندی د دې توغندۍ په وشتلو تورنوي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې دونیسک ته نږدې پر ګورنیاک شرګوټي بیا یو راکټي برید لږ تر لږه څلور کسان ووژل او شپږ نور سخت ټپیان کړل. دا وروستۍ پیښې په داسې حال کې کېږي چې د مینسک تړون د اوکراین د کړکیچ له ټولو لوریو غواړي چې د یکشنبې له نیمې شپې وروسته اوربند مراعت کړي. د مینسک پر تړون د پنجشنبې په ورځ موافقه وسوه. د تازه اوربند له دغه اعلان وروسته د اوکراین په ختیځ کې لږ تر لږه 20 کسان وژل سوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پرون خبرداری ورکړ چې د سولې لپاره اوږده لار په مخ کې ده. موږ لا هم د سولې په وړاندې اوږده لار په مخ کې لرو. هیڅوک دا پوخ باور نه لري چې د سولې هغه شرایط به چې په مینسک کې لاسلیک شوي په جدیت سره عملي کیږي. په همدې حال کې جی و یا د نړۍ د او صنعتي هیوادونو رهبرانو پرون وویل د اوکراین د ختیځ لپاره نوی منل سوی اوربند د بحران د حل لپاره یوه سوله ییزه موافقه پیشنهادوي. دوی خبرداری ورکړ که چیرې له دغه اوربند سرغړونه کیږي دوی به اقدامات کوي. دغو رهبرانو پرون په یو ګډ بیان کې وویل دوی لا هم د اوکراین په ختیځ په ځانګړي ډول د بلتسیف کې د راتلونکي یک شمې د اوربند په درشل کې روان وضعیت ته اندېښمن دي.
کرکټ ته مخه کوو. د کرکټ نړیوال جام لوبې په نیوزیلند کې پیل دي. نیوزیلند 301 منډې کړې دي. په ځواب کې د سریلانکا لوبغاړو تر اوسه پورې 20 منډې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. له لویه سره د کرکټ د نړیوال جام په اړه له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د 500 اوورونو د کرکټ نړیوال جام لوبي د نیوزیلند په کرسچرچ شار کې د کوربه هیواد او سریلانکا ترمنځ پیل شوې. دغه نړیوال جام به یو نیم میاشت په نیوزیلند او استرالیا کې دوام وکړي او پایلو به د مارچ په 9 موسی. ل جدول سره سم به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان ملي ټیم له بنگلاديش سره لوبه وکړي. د نړیوالو لوبو ته د نړۍ 14 ملي لوبډالو لار موندلې ده چې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي. په الف ګروپ کې د افغانستان ترڅنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، سکاټلند، بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه یو ځای شوي دي او په بی ګروپ کې د تیر یو ورځنی نړیوال جام اتل هند دی او ورسره پاکستان، ویسټ انډیز، جنوبی افریقا، آیرلند، متحد عربی امارات او زیمبابوي لوبه کوي. له هر ګروپ څخه به څلور لوبډلې دوهمي مرحله ته لار کوي. د کرکټ نړیوال جام یو ورځنی لوبې په 1915 او یایم کال کې لومړی ځل پیل شوې. که د دې لوب تاریخ ته وکتل سي تر ټولو غشتلې ډله د استرالیا ده چې دغه جام یې څلور ځل ګټلې. بیا د هند او ویسټ انډیز ټیمونه پیاوړی تاریخ لري او دغه دوه هیوادونه هر یو دوه ځله د نړیوال جام اتلان سوي دي. دا لومړی ځل دی چې په یو ورځنی نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډالې د ګډون چانس ترلاسه کړی دی. د افغانستان لږ تجربه لرونکو لوبغاړو ته د کرکټ ګڼ څېړونکي په دې نظر نه ګوري چې اتلولي بخپلوي، خو په نیوزیلند کې تیره اونۍ یو روبوټ پیشګوئی وکړه چې دا اتلولي به د افغانستان په برخه شي.
دا د روبوټ پیشګوئی و. البته په نړیوال جام کې تکړه ټیمونه ډیر زیات دي. نیوزیلند یو له هغو ټیمونو څخه دی چې ګڼ کسان پیشګوئی کوي چې شاید دا نړیوال جام وګټي. نیوزیلند دغه وسلو روانه کړې ده. 301 منډې کړې دي او سریلانکا په ځواب کې 240 منډې کړې دي. کوم لوبغاړی نه لري سوځېدلی. اوس د ژوند رنګونو ته مخه کوو.
د ژوند رنګونه.
زما نوم زبیر دی، د کابل ولایت. زما شخصا دغه ټیپونه خولیګانې خوښېږي چې داسې پرواګونه یې ښه کش کې او دا بهر ملکونو کې لکه انډیا او د فلم هلکان دا کسان استعمالوي. د یخ دپاره او بل سټایل هم دی دغه ورځو کې په همدې خاطر یې موږ استعمالوو.
راته ویلی سي چې مثلا موږ تاسو خپل په افغانستان کې کوم رقم خولیګانې لرو که د څو دانو نمونه یې راته واخلي؟
هو ولې نه، زه اکثره په پسرلي کې قندري خولۍ په سر کوم چې زما ډېر خوښېږي. عرخچین ورته وایي قندریان. او په زمن کې ازبکي یا سرې خولیګانې چې دي زه هغه لرم هم کور کې په سرو مې. او چې بیا ډېر ګرمي یا پیکدار خولۍ د لمر دپاره دا خولیګانې چې په افغانستان کې سو خلک استعمالوي، خصوصا بیا په قندار او په هلمند دا ځینو ته چلاړ شي دا عرخچینه یا قندري خولۍ ورته وایي. او شمال خواته چلاړ شي ازبکي خولۍ ورته خلک دغه استفاده کوي.
خپل به څو دانې خولیګانې هم داس په کور کې لري؟
زه تقریبا لس یو لس دانې لرم چې درې دانې دغسې پښتو خولیګانې دي، دوه درې پیک خولیګانې دي او دوه دانې خندرې خولۍ لرم، یو دانم ازبکي چورده وي اسور خولۍ شې دي.
بس نه ټول کور دي خپل خولیګانې نیولای.
ولا زما المری چې دا ماته مشخص ځانته ده. زما که پتلون دي که کالی دي که خولۍ دي که دسمال دي شې دي جلا دي. او زما ډېر زیات کبوټونه دي. زما منظم سیستم دي ځانته.
ټول دی بیل بیل جدا جدا یخی
بله و
دیش خوبه نیچ که مخت کمی آدر نور کسی بیدی کور خجی پا تکلیف که چلا فلانی خوالی میچیری
ولا ولی نه کور که خدا خبری پیخی گی زین وقت یا شایی چیتا گواری چی مثال یا تایی خی یا جایی که اغا نیی دا یا طبیعی خبره دا یا کور که جانجالون هم که زین پتکیم که او کور که چی رختیای اووی بیا خدای دیم
در ژوند رنګونه پروګرام مو اورېده او له همدې سره دا خبری مجله هم سر ته رسیږي. بل خبری مجله سید سمیع عباس وړاندې کوي. سهار مو بخیر.